د لګ احترام سوای خوای
د غزنی ولایت اوسیدونکو مدینه وای کنجونی د دغه حالت بدلیدو لپاره هوټ وکړي او خپل ظرفیت لوړ کړي، نو د وخت په تیریدو سره د نجونو پر وړاندې د خلکو دا ډول نظر هم بدلیدای شي. د مدینه په خبره زیاته هڅه کړې ده چې پلار ته قناعت ورکړي چې نجلۍ هم استعداد لري او د نارینه په څیر کار او تحصیل کولای شي.
زم د تحصیل په دوران کې د ډیرو خبرو سره مخامخ شوم، هم د ورور لخوا، هم د پلار لخوا، هم د مور لخوا، او په افغانستان کې هم شرایط ډیر خراب ده. مونږ نه غواړو چې زمونږ د کورنۍ او فامیل نوم بد کړي، نو ما بیا هم د دې محدودیتونو سره مقابله وکړه، هغو ته مې قناعت بخش ځوابونه ورکړه او سبب شو چې اوس هم دولتي پوهنتون وایم او هم خصوصي پوهنتون، دواړه هم زمانه پنځم سمستر کې.
ځینې مدني فعالان په دې نظر دي که چیرې نجلۍ له ماشومتوبه ګوښې پاتې شي، نو له تعلیم، تحصیل او کار هم لرې پاتې کیدای شي. مدني فعاله اوږې وردګ وایي د کورنیو تر څنګ اړوندې دولتي ادارې هم باید هڅه وکړي د عامه ذهنیتونو د بدلولو لپاره پلان او برنامه ولري. د هغې په خبره که دا کار ونه شي ممکن ښځې له نورو خنډونو سره هم مخ شي.
اړوندې ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤولې دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار کوي لکه د ښځو د چارو وزارت موږ لرو، همدارنګه هغه پروژې چې یعنی د بهرنیو هیوادونو څخه دلته په د ښځو پر وړاندې عملي کی، او همدارنګه موږ ویلی شو چې اړوند ادارې په دې برخه کې عامه پوهاوی هم رامنځته کولی شي د سیمینارونو دایرولو له لارې، د پوهې له لارې. په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې د ښځو ذهنونه بدل کړو او دوی دا پوه شي چې جنۍ د کورنۍ بار نه ده.
دا چې د اسلام دین او شریعت د هغو خلکو په اړه څه وایي چې نجلۍ د کور شرم او د اوږو بار ګڼي، په همدې اړه د دیني مسایلو له کارپوه محمد الله سید زاده سره غږېدلی یو.
عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې یوه لور پیدا شي او ژوندې ښخه نه په خواره سترګه ورته ونه ګوري او زوی په هغه لور باندې زیات ونه ګڼي، الله تعالی به یقینا دا شړی جنت ته داخل. خو اوس له بده مرغه موږ او تاسو په خپل ټولنه کې وینو چې لورانو ته ډیر سپک نظر، په خواره سترګه ورته کتل کېږي، د حقارت ژوند ته مجبوري. چې دا اسلام په کلکو ټکو غندلی دي او دا یو ناروا عمل ده. هر مسلمان باید چې زوی ته او لور ته په یوه سترګه بلکې په درانه سترګه وګوري، په دېو کې فرق ونه کوي، ځکه چې په دې باندې لوی خدای جل جلاله سخت غصه کوي.
د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه حقوقي او قانوني حکم څه دی؟ په اړه یې د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي
د اساسي قانون په 2 ماده کې په مشخصه توګه دا وایي چې ښځه او نارینه د قانون پر وړاندې یو شان دي، یعنی تبعیض له منځه وړی ده. او همدارنګه یو سلسله اساسي حقوق دي چې هغه د اساسي قانون په 4 ماده کې دي، یا په 9 ماده کې یو سلسله مسایل راغلي چې مکلفیت په نامه باندې ده، تر څو د دې په استفادې سره ټول په مساوي توګه د خپل له حقوقونه استفاده وکړي. دا چې دوی نقصی دا لیبی خانه سخت گناهکار کیږي، د بل خانه د اساسي قانون او د موضوع قوانینو نقض ده.
د افغان خزو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مرا تر هغه ایستی لرګی راتو خو د سی وتره بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ترن شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خبرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
کله نا کله د کورنۍ نږدې کسان هم نجونو او ښځو ته د دې احساس ورکوي چې ګواکې موجودیت یې د ارزښت وړ نه دی، او یا دوی د شرم او ننګ نښه بولي، نو له روحي او رواني پلوه ممکن له خطرناک حالت سره مخ شي. خو د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلای شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی کټوازی ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړی سر کې غواړم په دې وغږیږو چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې خلک لوڼې د اوږو بار ګڼي.
یوه جلی په یو کور کې پیدا کیږي، لاغه اولې ورځې کوم خوښۍ چې په یو هلک نیول کیږي هغه په جلۍ نه نیول کیږي، او دغه جلۍ ته دا ورښیي چې یعنی ته جلۍ یې او موږ په تا خوشحاله نه وو، برعکس د تا په ورور خوشحاله وو. که بیا چې جلۍ لږ لویږي ورور یې مکتب ته ځي او جلۍ مکتب ته نه لیږي. که چیرې جلۍ مکتب ته هم لیږي هغه تر شپږم اووم صنف پورې درس وایي، بیا هغې ته وایي چې ته جلۍ یې، ته نوره غټه شوې، ته په کور کې کښېنه او د تا ورور به مکتب ته ځي. مثلا کور کې کارونه دي چې کله دوی تقسیمات کوي، یعنی جلۍ ته وایي چې ته به د ورور ته ډوډۍ تیاروې، ته به د ورور ته کالي مینځې، ته به دا کار کوې، ته به دا کار کوې، او د تا ورور به مکتب ته ځي. او کوم نظر چې غوښتل کیږي، مثلا په کور کې ډېر وړ شی اخیستل کیږي، یا د کور رنګ وي، یا کور ته توشک وي، یا کور ته کوم فرش وي، همیشه د یو زوی نظر غوښتل کیږي او جلۍ ته وایي چې ستا نظر دونه مهمه نه ده، یا اصلا له هغې څخه نظر غوښتل کیږي نه. بیا چې کله جنۍ ځوانیږي او هغې د واده وخت رسیږي، نو کله چې باید له دې نه پوښتنه وشي چې ته د هلک سره غواړې واده وکړې یا نه وکړې، اصلا نجلۍ نه پوښتنه نه کیږي، برعکس هلک ته ویل کیږي که دا جلۍ تا ته وکړو دا به څنګه وي.
کله چې نجونې ګوښې روزل کیږي او استعداد ته یې نه کتل کیږي، کومې پایلې درلودای شي؟
کله چې یو جلۍ داسې یعنی تخریب شوه، هغې ته ویل شي چې ته جلۍ یې، ته باید دا کار ونه کړې، طبعا چې دا به دې ته ډېرې رواني او روحي ستونزې منځته راوړي. مثلا له کوره تیښته، له خپل مسؤلیت څخه تلل، ځان وژنه یو عمده دلیل همدغه کورني تاوتریخوالی دی. خدا کورني تاوتریخوالی اساسي ریښه کوه ګورو همالته ده چې کله موږ تفهیز کولو، یا زوی ته مو په یو سترګه کتل او لور ته مو په بله سترګه کتل، دا ډېر مشکلات په نور روحي او رواني دوی ته منځته راوړي.
او په پای کې که دې ټکي ته هم اشاره ولرئ چې د دغه ستونزو د حل لاره په څه کې وینئ؟
که چیرې یو پلار همیشه خپلې لور ته ووایي چې ته ښکلې یې، تا سره مینه لرم، یا ته ډېر راباندې ګرانه یې، یا ستا نظر راته اړین دی، یا ستا نظر په دې مسله کې غواړم، طبعا چې هغه جلۍ به یو داسې جلۍ ځان احساسوي چې پر ځان به باوري وي، او د ټولنې د اغېزې لاندې به ډېره زر نه راځي، او د ټولنې مشکلات چې ورته رامنځته کړي دي، دا به یو جلۍ وي چې همیشه به کوشش کوي، تلاش به کوي چې هغه مشکلات په خپله حل کړي، داسې به کوشش نه کوي چې یا لاړه شي ځان وژنه وکړي، یا له کوره وتښتي، تلاش به کوي چې زه یو څوک یم چې عقل لرم، سالم عقل لرم، انسان یم، بالاخره زه کولی شم خپلې ستونزې یا خپل مشکلات په خپله حل کړم. نو که دغه تفاوتونه اول په مور او پلار په نظر کې ونیسي، ډېره به ښه وي. مثلا نظر وغوښتل شي په کور کې، مثلا موږ لرو ماشاءالله ډاکټر نجونې لرو، انجینیرې لرو، څارنواله لرو، تا په تجارت کې ډېرې پرمختللې دي، موږ یې ګورو چې ډېر سړي د هغوی د لاس لاندې کار کوي. نو که یعنی جلۍ هم دا توانایي لري، او زه وایم چې له سړیو نه دی څو چنده دغه توانایي ډېره ده. ګوره، د جلۍ خپله انرژي دوه حصې کوي، یوه انرژي په کور کې مصرفوي د کور په کارونو کې، او بله انرژي په مکتب کې یا خپله دنده کې یا کوم مسؤلیت چې هلته ورته سپارل شوی دی مصرفوي. ورې برعکس دغه سړي ټوله انرژي راخي په دنده یې مصرفوي، بیا هم دونه پیشرفت نه کوي. که چیرې یوه جلۍ تشویق شي، زه مطمئنه یم چې هغه به د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي، او په هغې به ډېر وویاړي، ډېر پیشرفت کولای شي، او خپل ژوند او دغه اجتماع به جوړه کړي. دغه اجتماع یوازې په سړیو نه جوړیږي، یعنی یو تنها سړی نه شي کولای دغه اجتماع هیڅ وخت جوړه کړي یا آباده کړي، له دې سره به خوندي څنګ په څنګ درېدلی وي، بیا به دا اجتماع پیشرفت کوي.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. نن مو په خبرونه کې د موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغیر کړو. ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کوم اقتصادي ګټه لري؟ اول ځینی خلک د کارته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو